دولس بجیش په احمد شبریم دا سجرړو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. سلام علیکم. د طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمن د خبرو دریم پړاو نن د ترکیه په استانبول ښار کې پیل شي. د طالبانو د پلاوی مشي د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشي د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د پلاوی په ترکیب کې د دوی د کورنیو چارو د وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د دوی د سفارت سرپرست سهیل شاهین، د طالبانو یو بل جګپوړی غړی انس حقانی، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دوهم سیاسي رئیس ذاکر جلالی شامل دي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنس دوهم پړاو خبري د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوه. په هغو خبرو کې موافقه وشوه چې اوربان به دوام کوي او بل پړاو خبري به د نومبر په 16 پیل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لوریو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبري شوې وي چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانیسته. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت وایي پاکستان کې د جرمني د تک په تمه بندو افغانانو ته وړاندیز کړي چې که د جرمني د تک له هڅې لاس په سر شي نقدي پیسې به ورکړي. رویټرز خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د جرمني دغه اقدام د سر اعظم فریدریخ مرتز د محافظه کار دولت د کډوالۍ ضد هڅو یوه برخه ده. شاوخوا 2000 افغانان چې جرمني ته د تګ مستحق بلل شوي له کلونو راهیسې پاکستان کې بند پاتې دي او د راپورونو له مخې ناوړه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو کې ژوند کوي. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني دغو افغانانو ته له جرمني د لاس په سر کېدو په صورت کې د څومره پیسو ژمنه ورکړې، خو ځینو جرمني رسنیو څو زره ایرو یادې کړې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دا منطقي ده که څوک جرمني ته د تګ امکان ونه لري هغوی ته مالي امکانات برابر شي چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه یا دریم هیواد ته ولاړ شي. د امریکا په جنوبي ایالت کنتاکي کې د یو بارونکي الوتکې د لوېدو پیښه کې د مړیو شمیر 1100 ته ورسید. څېړونکي وایي پیښه د الوتکې په یو ماشین کې د اور لګېدو له کبله رامنځته شوې ده. فرانس پریس خبر ورکړ چې د مک ډونلډ ډوګلاس ام ډي یولس الوتکه هوایي سیمې ته په لاره وه چې د سیشنبې پورس د لویس وایل شار د محمد علي له نړیوال هوایي ډګره له پورته کېدو سملاسي وروسته ولوېده. د پیښې څېړونکو په لویس وایل کې خبریالانو ته ویلي موندنې ښیي چې د الوتکې چپ انجن د الوتنې پر مهال د الوتکې له وزر څخه جلا شوی دی. د پیښې قربانیانو کې درې تر عمله او نور هغه کسان شامل دي چې پر ځمکه د الوتکې د رالوېدو او اور لګېدنې له کبله مړه شوي دي. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافی وی د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې پورس په 24 لوی هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو د لغوه کېدو امر وکړي. رویټرز لیکلی لدی امر سره به د هوایي ترافیکو 14,000 کنټرولونکي او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 5,000 مامورین مجبور شي چې به معاشه کار وکړي. لدی سره په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامنځته او الوتنې بلغوه او وځنډې شي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه 40 سره اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. وبخشي چې دغه 40 اغیزمن کیدونکي هوایي ډګرونه کوم دي. د ستونزې په امریکا کې د بودیجې پر سر د واکمن ګوند او اپوزیسیون د اختلاف له امله د بودیجې د ځنډ په خاطر رامنځته کیږي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پس پېچلی نامه سلامونه ونې کې هلی مې ومنې درنو زده کوونکو هله د چیروغه جوړ وایست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د 18 ټولګي تاریخ مضمون د 18 لوست شرح لاست وایم. په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده د چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د حکومتونو دوره څه ډول دوره ده، د همدغه موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربند یو پوهې جنور ځ خپل درس پیلو. چین په منځنی پیړۍ کې اول دا چې په منځنی پیړۍ کې د چین یوالې دي، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یوالې وربخښل کیږي. داسې چې منځنی پیړۍ کې د منځنی پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل سوی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل سوی وو. د چین شمال د هغه یرغلګلو کډوالو د یرغلونو په واسطه لاندې سوی، یعنی شمالي برخه د یرغلګلو کډوالو په واسطه نیول سوی وو، چې هغه د لویدیځ او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوی وو، چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده، او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی به تل د یو بل سره په جګړه کې ښکیل وو. یعنی د لویدیځ شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو یرغلګلو د واک لاندې وي، او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل سوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې وي، چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې وو، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1400 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالي پیدا کړي، یعنی یوالي ورته وبخښل سو. دغه یوالي بیا د یو زړور او جګړه مار سردار چې هغه کایتس نومېدی، د هغه په واسطه رامنځته سو، او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یوالي وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاتسون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویې د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاتسونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله، او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور سوچ په دغه امپراتوري کې پاتسونونه وکي. یو د دغه پاتسونونو څخه چې هغه په 1400 میلادي کال کې راوېسته سوی وو، د هوانګ چای په نامه بزګری پاتسون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتسون رامنځته سوی وو، چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو، او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نابرابري چې هغه مهال شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګری د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سو. د بریالی جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1900 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري تر ننوتل، امپراتوري وتشتوي، او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینه اشتمنی هم ټوله د بیوزل خلکو ترمنځ وویشل، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاتسون و چې د تانګ امپراتوري ختموي، او پر ځای بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي، او هغه د پلازمینه کوم اشتمنی چې هغه د بیوزل ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دورې کې، چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکارا سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې و. په لومړي سر کې د ګاونډوي هیوادونو ته ډیر پام کاوه چې هغه تر خپل ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته چین په چین باندې خپل واکمنۍ شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه وه، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمن بیا په 1240 میلادي کال کې په دې باندې وتوانه دی چې چین ونیسي، او مغول هم په چین کې زیاتره او ډیره وجاړې رامنځته کړلې، ډیره خرابې پیښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څاروي په څرځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نیوی پیړۍ کې دا چې په معاصر او نیوی پیړۍ کې چین تړول وو. د نیوی پیړۍ شروع چې د هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریز اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوی پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې مانوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلوي دځ کې د پالیسي په چین کې بیا د مین کورنۍ حکومت چې هغه درې سو کال دوام وکړي، او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځ او لاړه، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بل نوی امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه، چې دوی بیا خپل پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وو، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدل چې په ټوله چین باندې دوی خپل واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوی نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت تر ازو په منځنی پیړۍ کې یعنی په منځنی دوره کې د چین هیواد چې هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی، یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو سره او اوسپنه ضروره استل هم پرختیا پیدا کړه. نوی شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په دلودل سره جوړ سول، یعنی نوی شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان شهر چې د تانګ امپراتوري پلازمینه و، د 1 میلیون څخه ډېر اوسیدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه شهر بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې د ښکار کوي په منځني وخت کې یا په منځني پیړۍ کې اقتصادي حالت د چین ډیر شپ مخته کړی وو، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د گاونډي او همدارنګ د منځنی اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګ عربو هم چې هغه هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څنګه خلاص کړل، او د چینایانو سره سوداګریزي اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېر زیات اغیز درلوده، دا چې د مختلفو او لوی هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیز پیدا کړه. په منځنی پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه محل په چین کې اوسېدل، دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی شپر مختګي کړي وو. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځ راغلی وو. پاتم هجری پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام وو، په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خپره کړه، او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنی د لومړي ځل لپاره په دغه 8 هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه شو، خبره شو چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکې نشرېدی، چې دغه ورځپاڼه د زرګونو کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره ریواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو شونځي جوړ کړل. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو څه ساتيري وو چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېد او په دغه برخه کې هم لسته راوړل درلودي. چینایانو بخپل انځورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبودونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه پلونه او همدارنګه ښکلی ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه تور کوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړی و هغه هریان کړی و چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنی کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړی و دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانۍ کې کار کړیو د اروپایان ډیر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې و. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کیږي. یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دی ډیر زیات پرمختګ کړی وو او ډیر زیات بریالیتوبونه او بریا وی لاسته راوړلې ډیر زیات لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو د چین په حالاتو باندې وپوهیدلو چې چین په منځني او نوې پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځ ته راغله، څه ډول د منځ ولاړل، او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوې پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو ډیر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو د دغه ورستنی شی پر سر مل پاتې سوي اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعات څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل دغه موضوعات څخه به موږ ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د چین وزه په منځني او نوې پیړۍ کې تر اتلن کې درس پوری چې بیا هم د یو بلې نوې او پسره پوری موضوع سره ساس درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د له مهربانه را په سپیشلی نامه سره ونه کې هیله مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست او خو هم تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبن دی لسم لوست شرح لاس تویم د تل په سر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حمله په حق لده د چې د حمله څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړی وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دوی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1912 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1912 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1912 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیت یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنی دوی هم جګړه شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1912 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي.
چې دغه حمله د امریکا متحده ایالات یې پریشان کړل او 1940 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې و هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړې، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سل اتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګېدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګېدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1920 میلادي کال کې د نوبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاته تک تهر کې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي، چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاته تک تهر کیږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1920 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1940 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو، المانیان د یونان د خاورې څخه وېستله. په 1945 میلادي کال کې بیا د می په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنی په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1945 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومن هم جمهوري ریاست ته رسیږي، مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتومي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا ماتوم ورکی او د هغه څخه وروسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اگست په 16 بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر شپېتمې برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 1500 سره ډیر کسان یې وژنل، خو سره دی بیا هم جاپان تسلیم نه شو. که هم دومره غټ بم پر وغورځوي چې دغه شهر شپېتمې برخه هم، یعنی تر شپېتمې برخې پورې زیاتره خې دغه هیواد ته ورانه کړلې او ترڅنګ یو سلو 50,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل شو، خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1945 میلادي کال کې د اگست پر 9 د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکي باندې بل بابر وغورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل شو. پاتیا ویاسو زره کسان بیا په ډیر وحشتناک توګه سره سوي و یا سوځلي و، چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپتمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټوله نړۍ ته ورسېدی. د خبر په اخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیوا دوینیو او چینی آزاد کی، په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا د غډېره بد جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځانی ځایونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل شو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانی رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل شو، یعنی یوازې په دویمې نړیوالې جګړې کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووجل سو سره لدی چې بیا هغه پاول دړيواله جګړه کې کوم کسان ووجل سی وه د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووجل سو او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاس ورکړل د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې کوم لګښتونه کوم مصارف سوي وه هغه $1 trillion پر څخه هم ډیر وه چې 210 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 340 میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې لوی شهرونه لکه وارسا لندن او برلین هم ډیر درانه زیانونه ولیدل هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخې د مینځ ولاړل د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه خپل کاروندې او همدارنګه دندې د لاس ورکړي کلیساګانې کارخانې سړکونه د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباری او د ټوپونو له امره وران شوي او د مینځ تللې وه چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف شوه او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړیدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په حق له د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې خلک جوړیږي ټول هیوادونه په خپل منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکارۍ په برخه کې ولبل سره ولاړ دي او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغه د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل د متفقو 50 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1945 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو او د لاهې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 50 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه د توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره د سولې وساتي جګړه ونه کې او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لوی شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استادو څخه جوړیږي. یعنی د هر هیواد استاد په دغه عمومي شورا کې شتون لري مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسا، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم د ډیرو اقداماتو لاستی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده یا ونډه یې اخیستله. د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خبرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرنسونه او ترڅنګ د سان فرانسیسکو کانفرنس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای شو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په حق لوه راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمیر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی او په لری ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده او د خلکو شمیر یې هم 340 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه و چې بیا د دویم نړیوال جنګ څخه د مخه تخنیکي همکاران د تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملیږي، او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډیر مصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پر اطلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنزینی ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصاد په اقتصادي ځواد کې دویم او پاسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل و نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تاسو د ټولو بده پام ور ګرځېدلې وي. د نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادي ملما. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د جنید بنسټ د غره شاعرانو د سګنیو جایزو د ګټونکو په ډله کې یو عقلا اسد و چې لومړی جایزه یې وګټله. عقلا اسد غزلونه، نظمونه، آزاد شعرونه او لنډکی شعرونه لیکي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لدې ځوانې شاعر سره په دې اړه چې لکله رئیس شاعری پیل کړي، شاعری کوم مزامین رنغړی، د خزینه شعر په اړه څه نظر لري او نور مسایلو مفصله خبرې کوو. د مرکه په پایل کې مل اغله اسد څخه هیله وکړه چې ځان په خپل ژبه تاسو ته درو پیژني.
سلامونه د کل سیم تاسو ته، تاسو درنو ورتونکو ته هیله ده خو سیګي ډیر زیات مننه چې مرکه ته مو ماته وخت راکړلو. زمانو مکلاسات ته ته ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم، او درویش کال وړاندې د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ پیرخیل کلی کې سګیدل یم. کله چې له دولسم ټولګي نه فارغ شوم، بیا غنه وروسته ما مالی جوی تی په هنځ کې زده کړې کولې. غوښتل مې چې راتلونکي کې یو ښه ډاکټر شم، خو دا چې هیواد کې سیاسي حالات بدل شول او حکومت نوی شو، نو دا غي سره زمونږ زده کړې نیمایي کې وتړل شولې. تر دریم کال پورې ما په هنتون ولست، او غنه وروسته بیا زه په کور شوم.
مونږ په افغانستان کې له خوګیانو نه تقریبا زیات شاعران او لیکوال لرو. په خوګیانو کې څه خبره ده چې دومره زیات شاعران او لیکوال پکې پیدا شوي دي؟
ډیره مننه تکل سی. داسې کوم خاص علت خو ماته معلوم نه دی چې هلته ولې شاعران ډیر دي، یا د هغوی هغه فکرونه د شعر دپاره ډیر جوړ شوي دي. خو د تر ډیره پورې د خوګیانو ولسوالۍ د غره لمنه ده، شنې درې پکې زیاتې دي. بیا دغه ځای خلک زما په نظر باندې چې کله بیرون راوځي دغه خپله سیمه ګوري، دغه ځای ښکلاګانې ګوري، نو د دوی په فکرونو کې شاعرانه الفاظ را پیدا کېږي او هڅه کوي چې لیکل وکړي. نو ډیر شاعران د خوګیانو ولسوالۍ چې خدای بخلې تراب صاحب چې ما یې تر ډېره پورې شعرونه لوستې دي او دی مې پخپل اورېدلې دی. یو ښه روحیه نورو ته ورکوي، داسې الفاظ چې هغه لیکلي دي نو د نورو دپاره یوه لارې ورته انتخاب کړې ده چې نور هم باید دغه برخه کې هڅه وکړي، لیکل وکړي، مخته لاړ شي. نو دغسې هغه کورنۍ کې یا په سیمه کې چې یو شاعر را پیدا کېږي یا د شعر نه غیر یو بل څوک یو برخه کې هڅه کوي مخته ځي، نو نورو سره هم داسې یو فکر پیدا کېږي تر څو دغه برخه کې زه هم کار وکړم او یو شخصیت ځان ته جوړ کړم.
طبیعي ښکلاوي یا په خپله طبیعت په مجموع کې څومره ستاسو پر شعر اغیز کړی؟
زه تر ډېره پورې دغه شنې درې او د سیند غاړه او بیا ویاله او دغسې منظرې ما ته ډېر زیات خوند را کوي چې تر ډېره پورې زما هڅه هم دا وي. زما خوښېږي چې دا د خلکو د شور ماشور نه، د ښار د شور ماشور نه، زه داسې په یوه راحت او ارامه ځای کې اوسېږم چې هلته دغه شنې درې زیاتې وي، د مرغانو شور ماشور وي. نو دغسې ځایونه مې خوښېږي چې هلته زه کینم، لیکل وکړم. نو زما په شعرونو کې تر ډېره پورې دغسې موضوعات ما پکې راخیستي دي. نو ځینې غزلونو کې ما ځینې بیتونه داسې لیکلي دي چې په طبیعت باندې راڅرخي، د مرغانو په شور ماشور باندې راڅرخي، د ویالې غاړه. نو دغسې موضوعات ما خپل شعرونو کې ډېر راخیستي دي.
کوم یو مثال یې د اوس شته دی در سره تیار چې راته ویل ولې؟
دا کله چې زما یو شعر دی چې وایي: غاړه د سیند د اوبو شور او تنهایی هم ده، او ستا له یاد سره مې مله جدایی هم ده. د دغه ښار د هر یو مخ تر شا څلور مخونه، چې څومره شور دی دومره ډیره ځانځاني هم ده. زما د آزاد د دې ټولنې ضرورت هم دی، خو د ځان پټ ساتل مې لویه مجبوري هم ده. د زړه تنګون نوم د پښتون او د رواج موضوع که ضروري نه ده نو ډېره ضروري هم ده. ښایسته دره، شور د مرغیو، ستا خوږې خبرې، نو دا فطرت هم، طبیعت هم، موسیقي هم ده. ما عقلې مخې ته ایشي شاعري هم ده، چای د زعفران، د وطن ګوړه او یخني هم ده.
ډیر علی شیر، هماغسې چې تاسو یادونه وکړه، واقعا د طبیعت اغیز شته ستاسو په دې شعر باندې. غواړم پوه شم چې په مجموع کې هغه مضمون محتوا ستاسو د شعرونو کوم مطالب، کوم موضوعات رانغاړي؟
تکل سی په تدیره پوری ز چلیکل کو ما شیر رخلم په افغانی ټولنه کې نجونې سي څومره سخت ژوند لري، هغه سي د ټولنه ان د سي پسند شي وي دي. نو زما شیرونه کوم تدیره پوری ما هڅه کړې ده چې د نجونو غږ په کرا واخلم، د دې سره په څنګ کې دغه سي د طبیعت اړوند کوم څه وي، د هیواد خلګانو په تړاو باندې، او نور هغه څه چې زما په زړه کې یا څه چې یو بل څوک لیکلې نشي، مثلا د یوې مور، د یوې خور، یا هم د وطن دغه پیغلې چې هغوی اوس مهال له کومو ستونزو سره ژوند کوي، نو تر ډېره پورې زه هڅه کوم چې د هغوی غږ راواخلم او تر نورو پورې ور ورسوم.
ډېره زیاته مننه آغلي اسد، که دا راته ووایاست لطفا چې څه فکر کوئ چې د جنید بنسټ تاسو ته په کوم دلیل د کال د خزینه شاعرې جایزه یا لقب یا نوم درکړ؟
ډیره مننه د کل صاحب د جنید شریف بنسټ لوري چې کومه جایزه ما ته راکړل شوې. زه بیخي ډیره خوشحاله یم دا د معنوي اړخ نه چې ما ته څومره لویه جایزه وه، زه هېڅ ویلی نشم. او دا چې دا ولې ما ته راکړل شوې ده، نو په دې باندې خپل هغه د بنسټ کارکوونکي او ټول لیدونکي به پوهېږي چې ما کوم موضوعات چې ما لیکلي ما کار پکې کړی دی، نو هغوی سره مې شریک کړي وو. نو داسې یو حیرانوونکي حالت کې زه دې جایزې سره مخ شوی وم چې زه تاسو ته هغه احساس اوس بیانولی نشم چې زه څومره خوشحاله وم. نو دا چې د جنید شریف بنسټ لوري د افغان نجونو سره او د دې سره په څنګ کې د نارینه شاعرانو سره غشي په ټولنه کې کار کوي او دوی بیا په دغه برخه کې دغه جایزې ورته ورکوي، نو موږ ترې بېخي ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره یو لوی ویاړ دی او موږ دپاره یو داسې خو احساس را کول دي چې موږ نور مه چې کو تر څو په دغه برخه کې کار وکړو او مختلف شو.
او هغه ژانرونه چې تاسو یې لیکي یوازې شعر دی او که په نثر کې په لنډو کیسو کې هم څه اثر لري؟
تکر سب د غزل تر څنګ لنډه کې شعرونه هم زیات لیکلي دي. هغه هم لره مغې برخه کې اوس هم لیکل کوم او مخکې مې هم هڅه همدا وشي د غزل تر څنګ لنډه کې شعرونه هغه چې سپین شعرونه ورته وایي هغه هم لیکم او د دې سره په څنګ کې ما لنډې کیسې هم لیکلي دي. یوه ټولګه مې چمتو کړې ده تر څو چاپ ته یې ورکړم خو تر اوسه پورې چاپ کړې مې نه دي. نو لنډو کیسو کې هم ډیره پورې ما د نجونو غږ پکې راخیستی دی، هغه د هغوی ستونزې او مشکلات مې پکې راخیستی دي. زمونږ په کلیو کې چې ما ژوند کړی دی او هغه کلیوالې سیمې تر ډېره پورې رسنیو ته نه دي راوتلې، یا داسې د هغه ځای د خلکو ژوند کوم چا ته ډېر معلوم نه وي، نو زه تر ډېره پورې ما پکې هڅه کړې ده چې د هغوی هغه روزمره ژوند پکې راواخلم چې هلته څه تېرېږي.
د نجونو د درد او مخصوصا په د اوسنیو شرایطو کې هغه محدودیتونه چې زمونږ نجونې او ښځې ورسره مخامخ دي، دا یو ډیره لویه مسله ده او ستاسو په شعر کې هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ځای لري. ځینې وخت درد دومره زیات شي چې تر نشي کولای هغه د شعر په چوکاټ کې راونغاړي. کله کله له داسې یو حالت سره مخ شوي یاست چې مثلا یو تخیل، یو فکر، یو الهام دی، یو شعر یا د یوې ادبي لیکنې درته راغلی وي او ونشه کولای چې هغه په ادبي قالب کې راونغاړي، یا ولي کې شعر ترې جوړ کړي، کیسه ترې جوړه کړي، یا بل ادبي فارمټ ترې جوړ کړي.
تکن سبا ځینې وخت ځینې موضوعات پیدا کېږي چې زه غواړم هغه شعر کې راواخلم، بیا چې څومره هڅه وکړم بیا چې شعر کې ونشم کولی، نو حتماً بیا یو لنډه کیسه کې هغه موضوع رانغاړم، فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم لنډه کیسې ته دا واړم. ځینې وخت داسې کېږي چې زه غواړم لنډه کیسه ولیکم، نو هغه بیا بیرته خوند راته رانه کړي، نو بیا فکر ورباندې کوم چې څنګه کولی شم شعر ته واړوم. نو دغسې موضوعات سره ډېره پورې مخ کېږو، خو ځینې وخت کوم څه م خوښ نه شي بیرته ایسته کوي، کوم څه بیرته خوند راته راکړي ځان سره یې وساتم. نو دا زمونږ د روزمره که نه وختونو کار وي چې په کې لګیا وو اوس څه مو خوښېږي راخلو څه مو سي، بیا خوښ نه شي بیرته بیا لرې کوم.
لڅو کلنۍ نه لیکنې کوي، په دې خاطر پوښتنه کوم چې څومره آثار مو تر اوسه پورې لري غورځولي او څومره پاتې دي؟
تکه سه بو د ډیرو کلو ټولای سي اس ما د لیکلو سره علاقه ډیره زیاته وکړم. ما مخکې یادونه وکړل چې ما مالې جوړې ته په انځ کې زده کړی کولې، خو زه ډیره وړم ما د پنځم ټولګي کې د خوانځي او مچې نو ما د پښتو مضمون سره به خې ډیره علاقه مې ور سره لرله. نو تر دې پورې چې ځینې خاطرات دغه وخت ما سره اوسم دي، څنګه خوانځي کې استاد و د پښتو مضمون، نو هغه په ډیره مینه باندې دغه د پښتو مضمون زده کړې مونږ ته راکوله. بیا کله چې ما به هغه استادې سره درس ویلي په دې ټولګي کې دا د نورو نجونو په نسبت باندې زما عمر ډېر زیات کم و، ډېره وړه وم. نو تاسو باور وکړئ چې دا د پښتو مضمون د پیل نه تر پای پورې د دې ټول لغاتونه د دې په منځ کې چې څومره درسونه راغلي وو دا ټول ما همداسې په یادو باندې زده کړي وو. نو یو ورځ زموږ ټولګي ته زموږ دغه ښوونځي سره معلم راغی، نو همداسې نجونو نه یې پوښتنې کولې چې څوک په درس باندې پوهېږي څوک نه پوهېږي. نو هر یو چې کول هر یو چې کول، زه چې کله یې پورته کړم نو دا څومره نجونې چې چیکې کړې وې، نو دوی نه چې دا د پښتو مضمون کې ورنه دا د لغاتونو پوښتنه وکړله، نو څوک پوهېدي څوک نه پوهېدلې، دغسې مشکلات دغسې نف کې زیات وو. نو کله چې زه پورته کړم د هر یو پوښتنې ځواب ما ورته ورکړی دی. نو هغه استاد چې موږ د همدې مضمون وه بیخي ډېره خوشحاله وه، او په وروستۍ کې زمونږ سر معلم صاحب هغه ته ما خندلي معلم دا کتاب وزه اخلم زه وتا نه یو څو پوښتنې وکړم ته ما ته ځواب راکړه. نو هغه سر معلم صاحب زمونږ په خندا شو کتاب کې خو دغه د زمونږ د سینف نه ووتو. نو ما ته هغه وخت ډېر زیات اوسم لکه کسم ډېر زیات د ماشومتوب وخت، خو اوسم زما ما سره په فکر کې هغه وختونه شته دي، هغه خاطرات را سره موجود دي. نو هغه وخت نه ما د پښتو مضمون سره زیاته علاقه لرله، د دې سره په څنګ کې ما غوښتل چې رسنۍ کې باید کار وکړم، شم از باید یو بجسته خبریال شم. خو بیا یو وقت داسې شو چې کله لو ښوونځي فارغه شم بیا غز مونږ لار بیخي بدل شو، ځکه داسې یو وضعیت کې مونږ راګیر شوي و چې نه مې شول کولی چې زه ژورنالیزم پوهنځی شروع کړم او هغه کې درس ووایم. نو بیا زما تک پوهنتون دوره کې مالجوي طب ته شو، هغه کې ما درس شروع کړلو. خو د دې سره په څنګ کې ما خبریالۍ برخه کې هم کار کړی، ما لیکوالي هم کړې ده، او دغه برخې سره زما علاقه بیخي ډېره وه. نو تر نن ورځې پورې هیڅوک هم داسې فکر نه کوي چې ما د مالجوي طب پوهنځي کې نیمه زده کړې کړې وي، ځکه نیمه خو بیا مونږ د مخکې یادونه وکړله چې کله چې هېواد کې حکومت بدل شو نو هغې هغه زموږ په زده کړو باندې ډېره بده اغېزه وکړه، او زموږ پوهنتونونه تر نن ورځې پورې تړلي دي. نو پوهنتون ما بشپړ نه شو کړلی، خو د دې سره په څنګ کې ما لیکلو برخه کې زیات کار وکړو، اوس یې هم کوم.
دا لنډکی شعرونه چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې ستاسو خوښیږي، دا مو همدلته د مکتب په دوره کې یعنی له ماشومتوب نه پیل کړل او که وروسته له دې فارمټ سره بلد شوی؟
نه، تکل سبا کله چې هغه وخت کې ما زده کړې کولې، درس مې ویلې، نو تر ډېره پورې هغه د ښوونځي درسونه کې مونږ مصروف وو، نورو برخو ته دومره لاسرسی نه لرلو. خو زه په یولسم ټولګي کې وم چې هغه وخت نه ما لنډې کیسې پیل کړې. بیا ښوونځي کې ځینې برنامې به هغه وخت کې راتللې، نو مونږ به دغه لنډې کیسې ورته سپارلې. هغې کې ځینې جایزې هغه وخت کې مونږ ته د ښوونځي په دوران کې هم راکړې وې. بیا چې کله له دولسم ټولګي څخه فارغه شوم، نو هغه وخت کې بیا غزل سره زما زیاته علاقه پیدا شوله. بیا می دی برخه کې هم د سیلنډ کې شیرونه بس کله به چې اوسګار او ما د درسونو هغه د کور د کارونو هر څه نه زړه به مې وکړه رزر ولیکم، کله به مې زړه ولنډ کې شیرونه ولیکم. نو هغه وروسته ما دی برخه کې کار شروع کړو.
یو همدغه د لنډکیو شیرونو یو نمونه د خپل لیکنو اوریدونکو ته دا اوس اورولای شي.
تکل سی اوس ما لنډکی شیر چې یو دی وای: مراشه، له تا سره مې ګډه مطالعه ارمان دی. اوس ما د زړه الماری له هر ډول کتابونو ډکه ده، ته هغه لوله زه به ستا سترګې.
ډېر الله. دا یوازې په همدغو لنډو شعرونو کې تاسو آزاده شاعري کوئ او که د آزادو شعرونو نورې نمونې هم لرئ؟
بالکل، تکل سب آزاد شعرونو برخه کې کار مې کړی دی. د غزل تر څنګ نظمونه هم لرم، هغې برخه کې مې ځینې نظمونه مې لیکلي دي. چې زما یو نظم د پښتني په نوم باندې کله چې ما نشر کړلو، نو ډېرو خلکو خوښ کړو، ډېرو زه وستایلم ور باندې. د دې تر څنګ نجونې چې افغانستان کې اوس له زده کړو څخه منع شوي دي، دې برخه کې ځینې نظمونه شیان ما لیکلي دي. نو شته دی داسې هره برخه کې چې زما وس رسېدلی دی، هغه چې زما زړه غوښتي دي چې باید دغه برخه کې زه لیکل وکړم، نو داسې لیکل ما کړي دي.
دا نظم چې تاسو مخکې یادونه وکړه د پښتنه، دا راته لوستی شئ؟ دا اوس اوریدونکو ته وړاندې کولای شئ؟
بلې، هو تکل سب زم دا اوس بیا نظم تکل سب عنواني هم دی پښتنه. وای: زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم چې پیدا شوم خفګان او خوشحالي هغه سینه وه لکه څنګه چې په زوی وي. چا خواږه کور ته را نه وړل، چا کوڅو کې منډې نه کړې، چا مې زیری هم ونه کړ، خپلوان هیچا خبر نه کړل، چا مې غوږ کې اذان نه کړو، چا په غېږ کې پورته نه کړم، چا مې مخ ته هم کتل نه. خو بس نوم مې پښتنه شو، تش نامه شو لرا پوی. زه یو داسې پښتنه یم، زه یو داسې پښتنه یم که ګیډي راوړم نو خیر دی، که پردو کورو کې ګرځم په پیسو بړستنې ګنډم، که پنبه راټولوم که زیړ وږي سپینوم، دا به هیڅ خبره نه وي. که پردي کور کې کار کوم، که ګرځېږم په بازار کې د یوې روپۍ سوال کوم، یا چې مخې د جومات کې زه پردي بوټان پاکوم، د دې ټولو جواز شته دی. خو ښوونځي ته تلل مې کفر، زه یو داسې پښتنه یم. زه یو داسې پوښتنه یم چې ژړا مې مکرتوب وي او خندا مې سپینسترګي وي، چوپ هم پاتې دی نه شم. وایي دا دې څه نخرې دي که خبرې دې کولې؟ وایي اخ دا دې لا بله غټه شوې لونډ غواړي. دا د ستور دی له پخوانه انساني خدایانو ویلي چې بس ښځه یا د کور ده، که د کور نه وي د ګور ده، نه حق غواړي نه شته دی. زه یو داسې پوښتنه یم چې ګودر زمون کعبه وي، تاوېدل ترې طوافونه، له ګودر نه تر خپل کوره، بیا له کوره تر ګودره، د صفا مروه مزل وي، د سنځلو ډکونه چې په کړو باندې ولو، دا زمونږ د شیطان څلې، د چینی اوبه زمونږه د زمزم نه کمی نه دي، او کدی موږ ته زمزم دي. بس دا زما د پاره هر څه، دا زمونږه عبادت وي، دا عمره وي موږ د پاره، دا زمونږ د پاره حج وي. زه یو داسې پوښتنه یم چې ارمان مې باید نه وي، کارمان ساتم نو کفر، په یادونو د یو چا کا زړه ودان ساتم نو کفر، خره بزی غواګانې خیر دی، که جانان ساتم نو کفر، یا په بدو کې واده شم، یا به خڅ خرڅه په ولور شم، خو کمرمه که سوزیږم غږ به نه باسم له خولې نه. زه یو داسې پوښتنه یم د هوس سپی را پسې وي، له خپل کور نه تر ښوونځي مې، له ښوونځي تر پوهنتونه، له پوهنتون نه تر دفتره، څوک مې غله د عزت ناست وي، څوک مې لار کې د منزل د یو څه بدل کې واړي. زه به خاورې ملالۍ شم، زه به خاورې زرغونه شم، فکر نه کوم که نازو شم، زه به خاورې عقله شم. زه یو داسې پوښتنه یم
ډیر اعلی، دا ډیر عالی نظم دی. عقله جانې، د دې نظم په باب غواړم پوه شم چې دا څنګه تاسو ولیکه، څه وخت و چې دا شعر مو ولیکه؟ دا پوښتنه زه ځکه کوم چې غواړم پوه شم او اوریدونکي هم واوري چې تاسو په الهام باور لرئ، او که فکر کوئ چې یو شاعر کوو غواړي یا یو فکر ورته پیدا شي، کولای شي چې یو شعر پیل کې او پای ته ورسوي.
تکل سیم په دغه د الهام یادونه تاسو وکړله. زه کوی ما الهام باندې زه باور نه لرم، ځکه تر ډیره پورې ما چې کوم وخت کې غوښتل چې زه شعر ولیکم، نو دا د شعر برخه کې ما به داسې فکر کولو چې زه هیڅ نه پوهیږم، نه شم کولی. نو ما به ډیر وخت پورې همداسې احساس کولو چې زه نه شم کولی. بیا هغوی ټول ملګرو ما ته همدا ویلي چې ته کولی شې، ته هڅه وکړه، ته خواري وکړه، غلطي ولیکه، خو پیل که. خو کله چې ما په رښتیا یعنی جبري به مې په ځان باندې کول، بس کتابچه به مې راخیستله، په جبري ډول باندې یو موضوع ما به غوښتل چې باید زه غزل ترینه جوړ کړم، نو څو ځله که غلط به مې ولیکه بیرته به مې سر نه کوو. مثلا نن ورځ به مې ولیکه، سبا ورځ باندې چې بیرته به مې زړه وشو چې دا ما سم نه دی لیکلی، بیرته به مې بدلولو. نو که چېرې یوازې موضوع د الهام وي، نو هغه وخت کې ما به ټول پوره کولو، بیا سبا ورځ بیرته ایډیټ ته یا کوم بل څه به ضرورت نه و. ځکه ما به ویلي چې ما ته خو پرون د دغې موضوع په تړاو باندې الهام راغلی و. نو ما په داسې یو حالت کې دغه لیکل کړي دي چې قصدي به مې هڅه کوله چې زه باید وی شم کولی، زه ولې نه شم کولی، ځکه علاقه نه ورسره وه، خو هغسې فکري ورته یا جوړه نه وم، یا په دغه موضوعاتو باندې تر ډېره پوهېدلم نه. خو ما چې کله زیاته خواري مې پکې وکړله، نو ما وشول کولی چې زه باید همدغسې پکې مخکې لاړه شم. او دغه د نظم یادونه متکل صاحب وکړه، داسې افغانستان کې کله چې د نجونو ښوونځي وتړل شول، دغه نه وروسته مونږ بیا هم پوهنتونونو ته تللو، خپل درس ته مو دوام ورکړی و. نو بیا یو ورځ د سینا څاپه راغله چې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ باندې وتړل شوې، او په رسنیو کې اعلان وکړو چې تر امرسانی پورې پوهنتونونو ته هم نور نجونې نشي کولی چې راشي، تر څو چې مونږ ورته ویلي نه وي. نو هغه امرسانی تر نن ورځې پورې دوام پیدا کړو، تر نن ورځې پورې پوهنتونونه او د نجونو ښوونځي دروازې خلاصې نه شوې. نو کله چې بیا د نجونو پوهنتونونه وتړل شول، بیا په رسنیو کې هغه شور ماشور چې نجونو راپورته کړو، د دې په څنګ کې هغه حالت چې ما باندې تیر شو، هغه وضعیت چې ما په ځان باندې تیر کړو چې مونږ باید دین وروسته نور پوهنتون ته لاړې نه شو، یو نامعلوم وضعیت سره مونږ مخ شو. نو دغه نظم هغه وخت کې بیا ما لیکلی و.
یو بل پښتنه چې غوړم حتمن تاسو ځواب ورکړي، البته د دې ستاسو د نظم په ارتباط ده. خزینه شعر یو مسله ده چې نه یوازې په پښتو شعر کې تر اوسه پورې لانجه ده، په دې خاطر چې زنانه حس یا د خزینه حس په شعر کې کم دی. خزینه شعر ستاسو له نظره څه ډول دی؟ دا اوس البته موږ یو مثال په د ستاسو په دې نظم کې ولیده، مګر غواړم چې لنډې راته شرحه کوي چې د یوې ښځې روح یا خزینه روح د ښځې په شعر کې څه ډول انعکاس کوي یا څه ډول راتلی شي.
دا کله چې زما چې کلم د خپل شیرونه نورو ته ورولي په سوشل میډیا کې نشر کړی، تر ډیره پوری ماته چې هغه د خلکو بیرته مسج راځي، نو هغه ماته دا خبره کوي چې دغه د نورو خلکو په شعر کې کنه چې کله خزینه شاعرانې مونږ لولو دا په شعر کې تر ډیره پوری نارینه فکر راخیستل شوی وي. ستاسو داسې موضوع په کې نشته دی، نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه کله شعر لیکم زه یو بل نجلۍ چې هغه د ژوند له مشکلاتو سره ډېره زیاته مخ وي، هغې یوه کیسه زما مخ ته تېره شوې وي د یوې نجلۍ د ژوند یا د یوې مېرمنې د ژوند چې هغه له څومره ستونزو وتلی وی څومره مشکلاتو سره مخ شوی. زه هڅه کوم چې دا غي فکر راوخلم په دې خپل زړه کې ځای په ځای کوم چې دغه سیو حالت کې کچیر زوی دغه حالت په ما باندې تیر شوی، نو زه به څه ډول یو وضعیت سره مخ ومه. نو د دې سره په څنګ کې کله چې دغه پښتني دودونو کې مونږه ځینې لباسونه لرو ځینې شیان لرو، نو تر ډېره پورې مام دغه برخې کنه مثلا لونګ او ځونډې او افغاني لباسونه او بل څه بل څه دغه ټول شیان ما په خپلو شعرونو کې راخیستي. نو زه داسې احساس نه کوم چې زما په شعر کې هغه نارینه فکر دې زیات وي، ځکه زه هر وخت چې لیکل کوم نو زه د یوې بلې ښځې هغه د زړه کې چې د هغې کومې خبرې وي، کوم درد وي، کومه خوښي وي، هر څه چې وي هغه زه راخلم په زړه کې ځای په ځای کوم، دغه نه وروسته زه بیا لیکل کوم.
ډېره زیاته مننه. هغو نجونو ته چې فکر کوي چې نشي لیکلی، څوک چې شاعرانه ذوق او فکر لري، د یو شاعر شخصیت پکې شته، په روح کې شته، مګر نشي کولای چې شعر په کلماتو کې راولي، هغه ته ستاسو ویل څه دي؟
ډېره مننه تکل صاحب، زه د نجونو له دغه فکر سره ډېر زیاته مخالفه یم. زما نه خوښېږي چې کوم نجونې چې لومړي وختونو کې دوی د پلرونو په کورونو کې چې وایي مصروفیات زیات یا یو موضوع بله موضوع، بیا کله چې دوی افغاني ټولنه خو تاسو ته خپله معلومه ده چې نجلۍ اولس شپاړس یا اتلس کلو ته رسېږي، بس کورنۍ ورته وارخطا وي او سمدستي هغوی ودوي. نو هغه نجونې چې علاقه هم لري بیا چې کله هغوی ودېږي د واده نه وروسته بیا نشي کولی وایي چې د ماشومانو روزنه او د هغوی هغه ژوند او سختیانې ور په غاړه کېږي. د دې سره په څنګ کې د نوي کور او نوي ژوند کنه چې دوی نوی مونږ نه شو کولی، نو زه دغه د نشم کولی خبرې سره ډېر زیاته مخالف په زما نه خوښېږي چې نجونې دغسې موضوع په خپل فکر کې واخلي او بیا هغوی هغه خپل ژوند او هر څه پرېږدي. زه وایم چې که بیخي لس دقیقې وخت هم وي یا پنځه دقیقې وخت هم وي چې زمونږ فکر د لیکلو دپاره وي، د ځان د را جوړولو دپاره، د پرمختګ دپاره، نو مونږ باید هغه وخت ځای نه کړو، ځکه هر څوک که زه یم کابل نجلۍ د کابله ده، دغه افغاني ټولنه کې هر نجلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ ده، خو د دې ستونزو سره په څنګ کې باید مونږ ماتې ونه خورو، مونږ باید هغه خپل فکر ونه تړو، باید لیکلو وکړو، باید کار وکړو، هغه که په هره برخه کې وي. نو زه د کار صاحب یو یادونه دام کوم چې زه په کلي کې زما یو ملګري وه، هغې سره زه بلده شوم او تر نن ورځې پورې هغه ما سره خبرې کوي، همدغسې یو بل سره هغه دوستانه اړیکه هم بیخي ډېره ده. نو هغه داسې یو کور لور وه چې هغې وایم چې زه یې نشم کولی، خو د دې سره په څنګ کې مصروفیتونه هر څه هم ډېر وو، خو تاسو به اور وکړئ تکل صاحب چې کار ما ورسره شروع کړم دغه د لیکلو برخه کې، نو نن ورځ هغه نجلۍ ته چې زه ګورم نو زه داسې احساس کوم لکه زما استاد چې هغه وي، یعنې هیڅ برخه کې هغه اوس مشکل نه لري، دومره په هره برخه کې لایق او دومره په هره برخه کې پوهېږي. نو کله چې هغه بیا کوم بل چا ته مثال وړاندې کوي چې زما پخوانی ژوند په دې رقم باندې و، خو کله چې دغه نجلۍ ما سره کار وکړو زه داسې حالت ته ورسېدم بېخي د چا باور هم نه راځي. نو زه وایم که هر نجلۍ علاقه ولري، کار وکړي او یو فکر په دې خپل ذهن کې له ځان سره ولري چې زه یې کولی شم، نو هېڅکله به ماتې ونه خوري.
شاعره عقله اسد د ازادۍ میلمه په خبرونه کې را سره و. عقله اسد د جنید بنسټ د غوره شاعرانو د سګنې یو جایزو د ګټونکو لډلې و. د ازادۍ میلمه تر بلې خبرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
وی 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 وی